اوریدونکو دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونو په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کله وای. نن د اتوار نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 4 منیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا غونډې نن دویمه ورځ ده. او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز نن د مشال راډیو له آزادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز همدارز ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نور چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیشت هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته، او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دي. ښاغلی کرزی زیاته کړه ک د سیمې هیوادونه ټول له ګټو څخه ملاتړ وکړي، نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی ډلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې وې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې کړي. نوموړي ویل صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو، او تر اپریل میاشت پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منی اوس یو مخوند دیده هر می لټی سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس تر دې په نه دو لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګشت.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیا برابر کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نوموړي ویل چې په دې صوبه کې په تیر دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیر وین نادر فرهاد مشال لړیتو ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال لړیتو خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نصار نه کوي او خبرداري ورکړي چې دغه شان فوزي عملیاتو سره بې ثباتي رامنځته کېدلی شي. د سپین ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوزي سرتیری او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نصار نه کوي. دغه په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوزي سرتیری پر ځای کول وي که جازونه ورکول وي وسلی او یا فندونه ورکول وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماټیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو د نن ورځې او ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if not, they want some other option, then we can discuss that.
د پاکستان لخوا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟ د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
وم آلریډی سکول نشته دي کې مونږ ته 12,000 کمرې په کار دي په پرایمري لیول باندې او بیا مونږ ته 21,000 استادان په کار دي.
په خیبر پختونخوا کې د تیل او ګیس د نړیوال کانفرنس هدف څه دی؟
کمیانی دی هغه سره موږ خبرې ترې شې نو مونږ ته د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزرو څه دي دا به مونږ پریزنت کوو د کمیانو ته نو هغه کمیانه چې به دلته به انویسټمنټس کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال رادیو له ازادۍ څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دوړو خواو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. دومدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادۍ رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی.
Well, obviously that is our priority and but the second
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډې دي خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي ک افغان چارواکي لیوال وي مو کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او ک دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی
There have been many anti-Pakistan statements.
د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري
اما تکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو څنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن په کابل کې د اقتصادي همکاریو د سیمه ایزو د غونډه ریکا غونډه چې دا هغې د نن دویمه ورځ ده په دې موضوع مو لږه شېبه وړاندې د سیمه ایزو چارو کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سرتاج عزیز دې بیان ته څنګه ګوري نوموړی په جواب کې وایي
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوی ده دا موږ یو نیک فالګن یو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي د نور ملکونو د اهداف او د سیاسي اهداف او د شخصي اغراض په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او د پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کیږي دته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته شو نیسو
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره سمره مهمه بولئ
وځي خبر ده چې ټول ځوان د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د ټولنې سره د کورنۍ شروع کیږي په ملکونو پورې اقتصاد د حق باندې د منطقي لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې یو کولای شي چې دغه غونډه بل اخر په اخر کې په یو تعهد سره خلاصيږي او دی یو کولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري دا ډیره په ګټه باندې دا او مجوره نه چې دغه شپږمه غونډه ده او په کوم او په اتمه کې یو عملی بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه دی یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي شاید یو په ګټه باندې
جنرال امر الله امان صاحب کو ګورو د سیمې حالاتو ته نو د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو څه ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازۍ لارې به حال هوار شي او کنه؟
په دې باور مونږ دي چې کله دا چې قراردادونه کېږي دغه شغل کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وشي د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادي ګامونه چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا نے مابین پر اگر لی دی اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پکی گی لفال دی چھ دلتے دے حال ملک دے او شخصی تا دیر دے نیولے دے او ملک پوری ہم دارا دے دو مکتی کسکمونا اخر سل پر اعتماد پر دی دارا فضا دے اعتماد پر اکسی گی اگر لوگی گی تک اور آتاک او دارا دے تجاران اور آتاک او دارا اقتصادی کنٹرکونے پکی گی او یو دے بل سر اموال او اجناس تبادلہ کی گی در خبال یو مینا یو محبت مابین پر اگر
افغان کارپوه جنرال امر الله امانو چې مشال رادیو سره ځنګړې مرکه کوله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال اړیو ته تاسو غواګی درنو اردن کو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي اداره په ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رواني میاشتې په 8 نیټه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي. خو ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لا په خبره د مشال اړیو خبریال زلان یوسفزی نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړی شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتریسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړی و کنه او پاتې کې سپاسا 5,00,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1.5,00,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سیمه باندې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې له سکولونو بهر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
هو 50% سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته، 15% سکولونو نسی ځاو بون ریوالس نشته. چې موږ د 8,00,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي. د سکولونو کې کوم الریډي سکولونه نشته، نو سکولونه کوم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده، ډېره ښه خبره ده. خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د ماشومانو لپاره سکولونو کې چې کوم مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 ارب روپیا فنډ جاري کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې ډېر ضرورت دی کمره نشته، کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې آسانی راوسته ده. سی ایم ڈبلیو ڈپارٹمنٹ بہت کلو نہ پکے لگے جان جائے گا وہ پکے لگے گا بیسک فیسلٹیز کے لکہ بو باؤنڈری وال دے چرتا گروپ پلیٹ میں بدی لیٹرینز بھی خزانوں کا میں دے آگے کے ہوں منگا پیکا لے د فائنانس ڈپارٹمنٹ منگتا وزرا پستنا نوی منظور کری دی چاہیے منگا اشتہار کڑے دے باہر ضلع کے اور این ٹی ایس پر ویب سائٹ بنے پر تھی این ٹی ایس پتر بنے بھرتی کی پری ستمبر میں اشتے کی وغم بھرتی شکری.
د پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې پسلو کې 24 او په قبایلی سیمو کې پسلو کې 25 ل 50 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې ندی داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
نرو اردن کو دا خیبر پختونخوا دا تیلو او گیس دا سرکاری کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضی الدین له مشال اډو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او گیسو راوستونکو کمپنو سره لوړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي. نور تفصیل به له پیښوره د مشال اډو خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې واورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
کوشش وکړو د پیښور کې وشي او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینځ کې به دا کانفرنس کېږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کوم کمپنیان دي هغې سره موږ خبرې اترې شوي دي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګېدا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پرزینټ کوو.
پختونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د 13 بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادی کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیر لوزنامې هم لاسلیک کړي دي.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی جی موږ شپږ معاہدے کړي دي نو اوس هغه د کار کې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي موږ د خو رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بئی هغې ته به موږ حصه ملاویږي. د هغې
خو د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داودزی وایي د 13 بدلون وروسته صوبو ته ځینی اختیارات ورکړی شوي دي. ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لویې کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو عرب یو نیم عرب روپو پورې سرمایه کاری چې ده دا کېږي نو صوبې حکومت سره ایم او یو سین کېدی شي او کېدی شي خو دینه بره چې وي هغه به بیا کاونسل آف کامن انټرسټ کوي د هغې له مساون ګارنټي ورکړی کېږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا فلانی ملدا کمنی چې دا به حتمن راځي او خبره شي او خبره کارو کې.
خو بلې خواته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 اور 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفائن کېږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډ یو کړه.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنو ودونکو د قبایلی سیمو د احلال احمر د اداري مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای چې دوی به ډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلی د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د سنت د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د ستنو شو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د کډوالو لپاره دا محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړی په جواب کې وایي
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم په کې موجود دي په اف آر بنو کې دو میل کې او 15,000 کډوالو لپاره موږ 2 فوډ پوینټ جوړ کړی دي. دا غین علاوه چې کا خل کام ته کم بړې ته واپس راغلل هغه 2,200 کډوال کورانی چې هغه ته موږ په تلنګا او ملوړ دوه علاقې هغه کې 2 فوډ پوینټ سمو ته جوړ کړی دي. هر میاشت ورته خوراک ورکوو او غین علاوه چې اوس کم نوی کډوال واپس ول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورانی هغه د لپاره موږ دا یو سورو زکه به یو د ملګین خل په علاقہ کې به یو غوړ ته جوړو فوډ پوینټ چې هغه ته 15,000 کډوالو ته موږ خوراک ورکوو. دا خوراک به موږ ته WFP را کوي ورلد فوډ پروګرام
دین مخ کے با دغا د خوراک دا مواد با دی کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن د پاره د حل دلې کوي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی پیل چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي کو دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وسپیلو
خیل صاحب دار تو وہی دغا پوائنٹ کمزور سی دغل تک بستا سو سمر رضاکار موجودی او دغو کڑوالو تبا کم کم راشن ورکئی
دل تبا تقریباً پنځوس رضاکاران موجود وی او دل تبا مونگ تقریباً ہر میاشت اتیا کلو وڑا ورکو دس ایک پنجے کلو با آئل وی تیل بھائی چھانو دال چیز آتا کلو بھائی اور درنگی یو کلو دمال کے پیکٹ بھائی کلا کلا ورس را چائے راشی کلا ورس را دس پکے اوریجم راشی دا چکم فوٹ کے دا بدی بھی سکا کے
ملک بل ملک
دا قبلی سیمو دا احلال احمر دا اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلو چھو مشال راڈیو سرے زنگڑی مرکا کولا درنو اردن کو تاسی دا مشال راڈیو سلام پختونخوا خبرونی تا غوگی سنگ تاسو را مجمن کڑی وا چھ پا دی خبرونی کی در تا سندری هم لرو نو رازی چی دا هرون باچا دا سندر وارو بیا وارا پوٹون پلور لاتو
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما گزل پسر میں نویش تے سر پسر گبدے کلو مینا سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دلے سم وورم دیا کی دن لوے اختر تیرا تو انتظار کو مایا دکڑ مار د سر خا مار جد فڑم نو خبر کڑے بادے وما دل بازار دیوران کو دیوران شیو بازار بیا راشمیا سبا تیار چلتا سما خوشحال خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانی گم سینا دارشم جا بہو تنوان پچ پسرو شنڈو جنگے دے لو بہوان پچ پسرو شنڈو جنگے دے لو بہو
درنو ودونکو د هر نو بادشاه پهغه کې مو سندره واوریدله. هم دې سره وخت شوی دی د سحر 9:30 بجې. لنډ خبرونه به واورو. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز نن د مشال راډیو له آزادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. په کابل کې د سیمیزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویق نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په جنیوا کې جوړیږي. سپین ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوځي عملیاتو سره به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کېدلی شي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو ودونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل اداري کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې تر څنګه د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خولې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اغستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنت دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت دوی نخه کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار دي چې سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
مطبوعات د سیمه لاته او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلې اړیکو یوه وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسی جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په یوه مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر ناورو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او طرفګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکی یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځینه غیر چاپیره صرف نارینه کتونکې ناستی او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه چې د افغان قانون له مخه د 15 کالونه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو دونکو د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي د یو کرغیزی ځوان قصه راخسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو او بیا ژوبل شو او اوس مازور دی. د هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروي ګڼې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافه کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بېهوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپرېشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو د مشال اړې خبرونه ته غوګیده. غزنی چارواکي باید دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاخوا وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه له طالبانو پاکې شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په دې رپورټ کې ورو.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت تپ عظمت تنا کنا کنا سیدخیل او مشخیل لودیان د اخبرخیل دا کلی دي او په دې کې د دشمن سره برخورد کړه دا تقریبا نه حتی جس کا کا دشمن تر مرګ جوړ لا اوس کې څه له پاتې جس کا په مریدی او څه له پاشا تقریبا نه پندیش نه پر موږ د خیان دي د دشمن
په دغه نه خطو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیر وژل کېدل هم منی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دروندونکو د مشال اړې خبرونې ته غوږ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. سیګار په خپل نوي رپورټ کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډېرې افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په کې د درغلي تورن کړي او د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړي چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونو لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادو دونو د مرستې غوښتنه وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږې درنو ودرکو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولې او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تړون لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه لري. د مقالې غټې برخې درته وړاندې کوو، خو دوی یو وړوکی شان د میروستو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم ټاکل شوی وه چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورځپاڼه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریځ دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکې ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوي په ضمانت خوشې شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلې دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلې دي، خو د ورسپانه په خبره هند د دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلې دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندیز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، ډان ورسپانې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې رواني اونۍ د ځانمرګي برید اثراتو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې د برید له کبله په سیمه کې رامنځته شوی امن ته تاوان رسیدلې ده. ورسپانې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. دا مقالې نورې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د نهې پورس د خیبر جنسې په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان ورسولو. رسپانه لیکي پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرانه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیا یې زور نیولې دی. تر رسپانې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. رسپانې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. رسپانه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. رسپانه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه د حل لارې موندل شوي دي. رسپانه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
درنو دغه د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د ملګری ملتونو وای په اروپا کې د پناه اخستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 120,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان UNHCR وای له دې پرته هر ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دغو کې 8,000 افغانان او 5,000 شامی وګړي دي او د پاکستانیانو شمیر باندې 14,000 زیات دی چې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. یو 12 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تم ځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته لاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستان اروپا ته د ده په ناقانونه توګه د تګ علت پوښتلې دي.
کور کې چې دی مزدورې ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي نه لکه سو انسه کوشش وکړه افغانستان کې تر 1500 افغانۍ وګټي
افغانستان کا چاکبر تاسو کم ځای را ورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کم حال کې تیر شو؟ یوازې واز تک نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اسد دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ته بده ورځ دا وړي.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 15 مونږ ډوډۍ نه خوړلې په بلغاریا کې. سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی اړه په بل ځنګل شته، بل ځنګل دی اړه په بل ځنګل شته. دا ټول
نو دا په شو سفرونو که په ګاډۍ کې وو په څه کې به وو؟
یا دا چې دی د ترکیه د ترکیه مرچ چې دی د ایران ترکیه مرچ دی پیدا کوي دولس چارلس ګنټې مزل پیدا رہی دی پیدا تللی او بیا دغه مرچ ته واوښتلو د ترکیه مرچ ته واوښتلو بیا ترکیه نه خپله قاچاقبران دي هغه نه بیا راوستلو استنبول دی کړو بیا
ښه بیا له هغه وروسته تاسو کوم ځای ته لاړاست
بیا دغه وروسته نه بیا مو یار دغه ته رالو ترکیه د بلغاریا ته راوستلو بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاسته یوازې
انگری
چنگ راورے انگری کی
انګری کې نن شپم او ستنځم د چپراته یو ټیلن باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتون یو نه کړه چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستوریا والا ستیرا والا خلک ستوریا والا خلک څنګه هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څنګه اخلي نه ما سیب نم تیرے میں دے خوراک نم تیرے مخبل پر جیب کی کہی کہ نہیں یو خواد نہیں یو خواد ورزا میں یو پشتن گری کم آگا نہیں اسو روپی واقل با زان دا شے واقل ما کبل سرے گری کم آگا نہیں اسو واقل ما بیا زان دا شے واقل دا تیم پر جیب کی واری پینس دا ریلو تا ناز چکی تر دا اترش پر ورس تولو یا دا جرمانی پر ورس تولو
دا سی یو دردمن واقع تا اس تا یاد دا پا دی خپل سفر دوران کی پر چار آگلی یا
دردمن دا دروا دا غلی چی وز ما خوام شد دا سی دا شا چی دا تاوی وز تا مخمخ نه نه پاکی زپاک چی داری دا ولی چی دا غلی بوٹون دیو مزال دی دا پا سنگلو کی ماران ستا سر مشان ستا ار شایستا نه
او اوس تاسو نو راتلون که پلان چه دی تاسو چرت تلل غاڑی
اوز دغه ټریم پاره کې نه شي نو موږ راتلون کې اعلان دا غوښتل چې موږ لاندې جرمني ته ځو
نو اوس جرمني ته ولې تاسو تللای نه سي ټرین تاسو نه وړي که څنګه
ټرین نه وړي پیر وشل زر پنځه وی زر کسان پراته دي نو دغه د وجه موږ هم تبا موږ هم خراب تلو او دې هم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي د وجه موږ کارم نه کیږي
نو تاسو خپل په دې خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راوته تاسو د دومره سفر مو کې تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راوته تاسو
یار خو چې دوی نه پته یو چاته خو هغه سره بد کیږي کور راوځي دوی نه پښیمانه وځي درته وایم
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاکبران لارې یورپ ته لاړ شي
خو ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډیر به تر دی هر څو غټي هغه خپل د مور پلان سره ژوند دی وایي خپل ژوند ته یې کوي دلته هیڅ نه څوره پای کې الله زلالت ته یلا شي دی
درنو ودونکو هنګری ته کټکون کې یو افغان زوانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله درنور کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ وی د خبرونه بل پای شی بو تر رسیدلی په اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره در غورو خو د مشال رادیو خبرونه په دوام لري
ندی گلی مانی چنکا